द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبري خبرونه کې درته بیا هر کلی وایو. نن د ګل ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې ونی می، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
امریکا د پاکستان د پوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا ته هرکلی ویلې او هیله څرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارولو ته پرې نږدي.
امریکا به د پاکستان سره د تراګری په ضد مبارزه کې وژه په وژه ولاړوي، خو باید چې پاکستان خپل خاوره د نورو هیوادونو په ضد استعمالېدو ته پرې نږدي.
او د افغانستان او ترکمانستان ترمنځ د اور ګاډي لارې وړومبه برخې پرانسته شوې. ترکمانستان ته په دوره افغان ولس مشر وای د رسد لارې پرانستل به د سیمې د پرمختګ سبب وګرځي.
د آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د یکیانی بندر نکنول د افغانستان او ترکمانستان ترمنځ د اړیکو د لا پرمختګ لپاره ستر ګام دی.
او په سوریه کې روسي پلوه حکومتي سرتیرو له مخالفینو څخه یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي، خو وسلوالو مخالفینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
امریکا په پاکستان کې د پاوز د نوي سرلخکار د ټاکنې هرکلی کړی او ژمنه کړي چې د ترهګری پر ضد مبارزه کې به پاکستان سره بشپړ مرسته کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ویلې مې کې ویلي چې پاکستان باید پرې نګدي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د جنرال راحل شریف له تقاوت کې دوه وروسته جنرال قمر جاوید باجوا د پاوز د نوي سرلخکار په توګه وټاکه. نو موري به سر له سبا په رسمي توګه خپل دنده پیل کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت نوې مالیاتی ایوارډ اعلانولو کې ناکام شوی. نن اسلام آباد کې د ملک د وسیلو ویش لپاره غونډه د خزانی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوی، او د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته اسحاق ډار ویلي ثبوت ویل شوی خپل حتمی وړاندیزونه د دسمبر 10 نیټې پورې راجم کړي. د دې وروسته به نوې ان ایف سی ایوارډ اعلانوي. د خیبر پختونخوا نه د صوبې په نمائندګۍ سینیټر پروفیسر ابراهیم په دې موقع ویلي مرکزی حکومت د وسیلو ویش لپاره د خیبر پختونخوا وړاندیزونه پام کې نه دي نیولي. باید د نوې ایوارډ اعلان نه وړاندې دغه اندېښنو ته ځواب وویل شي. دا وخت د ټولو وسیلو 55% صوبې او 40% مرکز اخلي، او خیبر پختونخوا غوښتنه کوي باید د صوبو برخه 80% ته ورسول شي. دا وخت تر ټولو زیاته برخه پنجاب ته ملاویږي، او د انټرنیټ استعمالونکو د حقوقو تنظیم بولوبي د هلاکانو جنکو د ماشومانو ترڅنګ د ټولو استعمال نت استعمال صارفینو ته د قانوني او نفسیاتي مشورو لپاره د هارت لاین نمبر معرفي کړی دی. د دغه تنظیم یو سیمیز رابطه کار اسامه خلجی وای چې دوی به خلکو ته قانوني او نفسیاتي مشورې ورکوي، ورسره به ډیجیټل سکیورټی لړکې مرسته هم کوي. نور خبره د اسامه خلجی سره د ډیو ریډیو همکار ارشد حسین کړي. د اسامه خلجی دغه خبرو ته تاسو پام را ګرځو.
انټرنیټ باندې چې ډېر خلک تنګول کوي، خاص کر فیمیلز خزو ته، جنکو ته، یا الګانو ته، ماشومانو ته، کچا ته چې دې په انټرنیټ باندې سم مسله کیږي بل چا طرف نه، او هغه ته لګي چې هغه ته سم مدد پکار دے چې ټیکنیکلی دې سره څنګه ډیل کول شي، چا ته کمپلینټ کول شي، حکومت ته کمپلینټ کول شي، فیس بک یا ټوئیټر والا کمپنیانو ته کمپلینټ کول شي، نو هغه ته پر دا هاٹ لائن به او دا به سهار نه نه والے ما خام 15 بجو پوره دې نمبر باندې تاسو ټلیفون کولای شئ، او تاسو ته چې څوک هیلپ کول ته پاره به بل لاین باندې چې تاسو ته بوي چې تاسو دادا او کوي او څنګه دا مسله حل کولای شئ.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د خیبر پختونخوا تنظیم لاندې نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو جانی خیل سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ځای لخکر یو مشر ملک شاورګل وزیر په ډز وجلې. څلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو قبایلی مشر ملک صاحب ګل په ډز وجلې. د اف آر بنو د تازه پیښې مواري کومې ډلې نه ده منلې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لخپل ترکمنستانی سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د اقینی بندر ریل پټلۍ پرانیسته وکړه. افغان چارواکو ویلي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ به افغانستان د سوداګرۍ او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې د ترکمنستان له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د اقینی بندر نښلول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو آسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ستر ګام دی.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دغه ایالت په سلورو ولسوالو کې د داعش ډلې 25 دینی مدرسې موجود دي چې په کې دوی نظریاتي او د فوجي تربیې مقصدونه ترسره کوي. د حج او مذهبي چارو وزیر عبدالظاهر حقانی وایي سف امریکا ته ویلي دغه مدرسې په نازیان اچین کوټ او هسکمینه ولسوالو کې موجود دي.
ترکیه وایي داسې شک موجود دی چې داعش د سوریې په شمالي برخو کې ترکی پلو یاغیانو باندې کیمیاوي وسلې کارولي. د ترکی پاوز د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې په 22 یاغیانو کې داسې نښې نښانې لیدل شوې چې ګواکې په دوی باندې د کیمیاوي ګاز استعمال شوی وي. ټپیان د ترکیې پولې ته څیرمه د خلیس ښار ته د درملنې لپاره استول شوي دي. خبر جاتوي په سوریه کې د 2011 میلادي کال یعنې د جګړې د پیل راهیسې د کیمیاوي وسلو د کارولو ډېرې پیښې لیدل شوې چې له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده.
او پاکستان، ایران او افغانستان نه انډونیشیا ته د مهاجرو مهاجر شو هزاره قبیله خلکو ژوند ډیر سخت دی. په خبرونو کې ویل کیږي چې د انډونیشیا په غربي جاوا کې پراته هزاره مهاجر نه حکار کول شي او نه ورته قانوني حیثیت ورکړي کیږي.
د سوری دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د لیپو خار په ختیځو برخو کې د مخالفو جنگیالیو په وړاندې یو شمیر بریاوې ترلاسه کړې دي. د سوری پاوز د روسي د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې د لیپو خار د مخالفینو له منګولو څخه آزاد کړي. نور حال د کلیم افضل پر راپور کې.
د شام په حلب خار باندې شامی عسکر او د روسي جنگي جازونو حمله هم هغه شان دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د حلب په شرقي برخه کې شامی عسکر یو بل ضلعه هم نیولې. جبل بدرو هغه ریاشي علاقه ده چې شامی عسکرو د داوو تر مخه دا وخت حکومتي واک لاندې راوسته شوی. خالی پر ورځ هم شرقي حلب کې شامی پوز د یوې سختې جګړې رستو مساکان حنان او سیمه خپل ولکې لاندې راوستي وه. د شامی عسکرو لخوا د تازه ګټې د حلب یاغیانو لپاره د رصد او کومک لارې ختمول دي. که یو خوا دا تازه پرمختګ روان دی، نو بلخوا جګړې له امله زرګونو شمېر کې دغو سیمو نه خلکو کډې کول شروع کړي دي. کال 2012 وروسته دا اولنې ځل دی چې شامی پوست په شرقي حلب برخو کې تر دومره لرې پورې رسیدلې چې دا وخت شرقي حلب مرکز نه یوازې نیم میل په فاصله د یاغیانو په ضد بمباري کوي. په شرقي حلب کې که یو خوا شامی عسکرو عملیات پیل کړي، نو بلخوا د کوردو وسلوال هم په دې جګړه کې برخه اخلي. د چا مفادات او مقصد خپل ځان لپاره خپل واک سیمې نیول دي. د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله د سیرین ابزرویټری معلوماتو تر مخه د کوردو ډلو هم بوستان الباشا علاقه قبضه کړي او زرګونو شمیرې کې عامو خلکو دغلته نه هم کډې پیل کړي، ولې چې دغه سیمې د کوردو اکثریت لري. په حلب خار په جګړې کې د شامی عسکرو مرستې که یو خوا روسي جنگي جازونو لخوا کیږي، نو بلخوا شیعه وسلوال د لبنان، عراق او ایران نه هم ورته امداد لپاره راغلي. دا وخت د حلب په هغو علاقو کې چرته چې د باغیانو قبضې دي نږدې 2.5 لک خلک ګیر دي، څوک چې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي.
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي او په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې چول شوی په میلیونونو غیر قانوني ووټونه چې د ډیموکراټک ګوند نه لري کړی شي، نو په پاپولر نتیجو یا اولسی رایو باندې بیا د هیلری کلینټن نه ووټونه ګټي. ډونالډ ټرمپ زیاتوي په ورجینیا، نیو هیمپشر او کالیفورنیا کې په ووټونو کې سختې درغلې شوې دي، خو د کالیفورنیا سیکرټری آف سټیټ الیکس پاډیلا د ټرمپ تازه تورونه بی بنیاد او غیر ذمہوارانه بللي.
د میانمار حکومت د نړیوالو لخوا تر سختو نیوکو او فشارونو وروسته اعلان وکړ چې په شمالي ایالت راخین کې د روان بشري تاوتریخوالي د څیړلو لپاره به په ملي کچه یو کمیټه جوړه کړي. د میانمار په حکومت باندې سخت نیوکې کیږي چې پوځیان یې د روهینګا د مسلمانو لګکیو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک ناوړه چلند کوي. تر دې مهاله د دغو تاوتریخوالي په ترڅ کې په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفی نان په دې وروستیو کې په دې اړه خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده.
د کیوبا کمیونست انقلابی لیډر فیدل کاسترو ته عقیدت فرزون وړاندې کولو لپاره به تمه د نن دغه هیواد په هوانا ښار کې په لوی شمیر کې خلک مشهور انقلابی چوک کې راجمع کیږي او د سربا د خپلې مینې څرګندونې کوي. فیدل کاسترو د نوي کالو په عمر کې د جمعې په ورځ په حق رسېدلی تر اوږدې مودې راسې ناروغ او خو په سرکاري توګه د ده ورور او موجوده صدر راول کاسترو د جمعې په ورځ د د باضابطه مرګ اعلان په موقع د مرګ علت نه ښودلی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردوونکو د راپورونو په لړۍ کې لومړی راپور. امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوه ته هرکلی ویلی او هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به خپله خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارولو ته پرې نږدي. پوره حال له پېښوره د رابیه پیر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې لاړخه جاري سوي بیان کې د وزیر اعظم میا نواز شریف لاړخه لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوه د پوځ د سرلشکر په توګه د ټاکنې هرکلی سوي دي او ویل سوي دي چې امریکا د پاکستان د ټاکل سوي مشرانو لیفټیننټ جنرال باجوه او د پاکستان د فوج سره د پاکستان او په سیمه کې د تندروي او د تراګري د مخنیوي ګډو مقصدونو د ترلاسه کولو او د پاکستاني چارواکو سره په لمځکه د ګاونډي هیوادونو په ضد د تراګري د بریدونو لپاره د استعمال لولو څخه ګرځولو ته خپل کول تر سره کول لپاره به ګډ کار کویم. بیان کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د دې کورنۍ ته تر درې کاله پورې د سیمواري مدت په تر سره کولو مبارکي ورکړې سوې ده او دا هم ویل سوې دي چې جنرال راحیل شریف د سرلشکر په توګه د درې کاله په وخت کې یو دروند ګډ کار کوونکی پاتې سوې دي. څېړونکي د امریکا لاړخه دغه بیان یو ځل بیا پر پاکستان فشار ګرځوي او دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه ډیو ریډیو سره خبرو کې پاکستان دې د هغه تراګرو په ضد ګامونه پورته کړي چې تر اوسه د هیواد په بیلابیلو برخو کې وجود لري او عملیات یې جاری ساتلي دي. مشر جنرالیست طاهر خان په دې اړه وایي
دا امریکا دا اوسنۍ غوښتنه چې دا داسې نوې نه ده. د نوي فوجي مشر نه دوی چې ورسره مبارکي مور کړې ده او ورسره دا غوښتنه کړې ده نو کېدی شي امریکا غواړي چې کم د دوی په مارزي کې د پاکستان د غوښتنې پاتې شوي دي، مطالبات پاتې شوي دي، نو هغه یو وارې بیا تازه ګیرو. دغه مسله شته خو لیکن
امریکا د پاکستان د فوج لپاره 300 ملیون ډالر مرستې نه ورکولو خبره کړې وه او پاکستان ته اته F-14 الوتکې ورکولو لپاره د مرستې پیسې نه ورکولو اعلان هم کړی و. ولې چې امریکا ګیله لري چې پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو په ضد کوټلي ګامونه نه اخلي. همدغه شان افغانستان او هندوستان هم په پاکستان د هغه تراګرو په ضد ګامونه نه پورته کولو تورونه لګوي چې د دوی تر مخه د دوی په هیوادونو کې د تراګرۍ په پیښو کې ککړ دي. تیر ورځ هم افغانستان ویلي وو چې پاکستان کې اوس هم د طالبانو وجود ستم، خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د پختنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی،
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې د فوزی مشرانو د نوې تکرورو په اړه باندې د امریکا د سفارت لخوا که هر کلی ویل شوی ری په دغه دا غبرګون هم ښکار کړی شوی ری باید پاکستانی خورا نورا د ترهګرو لپاره استعمال نشي. په دې باندې سیړنه را سره شریکه کړی ده د ډیو ریډیو همکار او سیړنکار پیر زبیر شاه سو شی به وړاندې تاسو سره یو ځل بیا شریکو.
دی کوم سفیر دی هغه دا بیان ورکړی دی هغه مبارکباد ورکړی دی او وی دا هغه دا ویلی دی چې پاکستان او د امریکې یو مشترکه کوم مفاد دی او هغه تر هرګر خلاف جنگ دی په هغه کې دوی ویله لري چې دوی به مخکې ورسره کار کوي د نوي لیډرشپ سره او څنګه تاسو وی چې اصلي خبره کومه پکې دا کې دا ویلی دی چې دوی به پاکستانی چې کوم حکمرانان دي یا کوم حکومت دی هغوی سره به چې کوم دوی لوس کړی دی پاکستانی حکومت چې هغه خاوره به د ترهګر داسې خپل ګوان کې چې کوم ترهګري ده په هغه کې به نه استعمالېږي. نو ما په خیال دا اشاره افغانستان او د هند طرف ته ده ولې چې دواړه هېوادونه چې کوم دي هغوی په پاکستان دا تور لګوي چې پاکستان ترهګری یو ګرد دی او دینه چې کوم ترهګری دی هغه په افغانستان کې عملیات کوي او په هند کې کوي. نو دا او موږ څنګه ولیدل د بیان په دا یو څه دی چې پاکستان باندې اوس دا فشار ډېر زیات دی دلته امریکې کې امریکې طرف نه سپېڅلي او هغوی دا دي چې پاکستان د هغه ترهګر ګروپونو خلاف کې هم کاروائی داسې وکړي چې څنګه دوی تحریک طالبان پاکستان په خلاف شروع کړې ده یا کوي لګیا دي. نو اشاره په دې بیان کې د مکه طرف ته ده چې پاکستان کې د کوم ترهګرۍ عادي دي پاکستان کې د کوم ترهګر مشران دي باید چې هغوی دې خلاف د کاروائی وشي او چې کوم نوي فوجیان مشران دي هغوی دې دا کوشش وکړي چې دا پاکستان خاوره به استعمال نه شي په افغانستان یا په هند کې. چې دې ذکر نه دی کړی په هند افغانستان خو ګوانډیان دي او ګوانډیان دا دوه ملکونه دي.
سم ده پیر زبیر شاه صاحب نوې پوځي مشران ټاکل کیږي بلخوا په غربي پولې اړخ ته په افغانستان کې هم کو افغانستان خفه دی بلخوا د هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. ستاسو په فکر باندې نوې سیویلین حکومت په دې ځای کې د سیویلین حکومت خبرې نه کیږي د نواز شریف د حکومت خو د پوځ خبرې کیږي چېرې کنه چیلنجونو خبره چې راځي نو د افغانستان او د هندوستان او د امنیت خبره کو راځي پوځ طرف ته ډېره زیاته باندې خبره د پاکستان میډیا کوي خو سیویلین حکومت پر رول باندې خبره نه کی آئینی طور خدا د سیویلین حکومت ذمہوار دی.
بالکل د سیویلین حکومت کار دی او څنګه مونږ لیدل چې د فوجي مشران اخیستل هم او غوی سلیکشن کول هم هغه سیویلین حکومت کار دی او غوی وکړو خو چې کوم حقیقت دی په زمینی حقیقت هغه تا دی چې کوم خارجه پالیسی ده او امنیت والا پالیسی ده هغه څخه به هر وی کټ پاکستان کې دننه ای هغه فوج سیویلین حکومت نه دا اختیار ډیر مخکې اخیسته دی او خاص کر په دا درې کال کوم رایل شریف تور د فوج پاکه نو په دغه کې خود فوج ډیر زیات مضبوط شو او دا فشار چې په نواز شریف باندې تمره وخت دا نام په دی وجه و چې نواز شریف نه چې کوم بنیادی هغه لکه هند خل سره چې کوم تعلق هغه په فوج په لاس کې دی افغانستان سره چې کوم تعلق دی هغه په فوج په لاس کې دی دغه سي امریکای سره تعلق دی هغه په فوج په لاس کې دی نو هغه وجه نه ټول چې کوم توجه دا هغه په فوج باندې دا او زمینی حقیقت او مکه دا دی چې فوج که غواړي نو دا هر څه کېدی شي او که فوج نه غواړي نو موږ ولیدل چې کوم سیاسي حکومت په اړه ډېره ګرانه ده چې هغه فوج دا رویه بدله کړي یا هغوی دا فوج بدل کړي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د اف آر بانو په جانخیلو کې ناڅرګند وسلوالو کسانو د ځایي ولسی لخکر یو مشر ملک شاورګل وزیر وژلی دی. عدنان بیټنۍ له پوره حال سره.
چارواکو په خبره دغه پیښه تیر ماښام په افربنو جانیخیل علاقه کې رامنځته شوې او وسلافالو ملک شاورګل وزیر کور مخې ته په ډزو سره وژلی. د دوی په خبره وسلافال په ملک پسې په موټر کې راغلی وو او ډزې پرې کړې دي او هغه په هغه ځای ژوند له لاسه ورکړی او وسلافال د موقع ځای څخه په تېښته کولو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمواري تر اوسه پورې کومې وسلافالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. ویل کېږي ملک شاورګل وزیر ځایي مشر وو او د سیمې خلکو ستونزې به یې پولیټیکل انتظامیې مخې ته ژدولې او ځایي امن لشکر کې هم مهم رول لوبولو. د وژل سوي ملک د کورنۍ سرچینو ویلې هغه د چا سره کومه شخصي دښمني نه لرله. یړ دی چې پر افربنو کې دغه پیښه په داسې حال را مخته سوي چرته چې شمالي وزیرستان کې ضربي عذاب عملیات له امله به کور سوي کډوال په زیات شمیر سره دلته ژوند تیروي او حکومتي چارواکو د هغه تحفظ لپاره سخت امنیتي تدابیر پورته کړي دي. دا د هم یاد وی چې څلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ګړیوم سیمه کې هم یو ځایي مشر ملک صاحب ګل وزیر هم نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی و. په داسې حال چرته چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه سر تر سره شوي ضرب عذب عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي فول پروف سیکیورټي په ځای کولو دعوه لري. بلې خوا د جنوبي وزیرستان سره په ختیځ چیرمه افر ډیره اسماعیل خان څخه د تیلو او ګیسو کمپنۍ درې ورځې وړاندې بې درکه شوي شپږ کسانو څه درک نه دي معلوم سوی. یاد کسان درې ورځې وړاندې افر ډیره اسماعیل خان مرکز درازنده څخه نږدې شل کیلومتره سویل لویدیز او جنوبي وزیرستان سره په چیرمه حسن خیل علاقې څخه بې درکه شوي وو. د افر درازنده انتظامی یو چارواکي ساجد تحصیلدار یا ته حال تیرولو په وخت ویلي د تشتونکو په ځدې لټون عملیات تر سره کړي خو تر دې وخت پورې به درک شوي کسانو په منډلو کې څه بارې نه ترلاسه کړی. ویل کېږي تر تول سوي کسان د پولند یو کپنۍ کارکونکي وو چې په یاد سیمه کې د تیلو او ګیسو لټون کاوه. د تشتولي کسانو په اړوند یادې کپنۍ کوم نظر مخې ته نه دی راغلی. دا د هم یادوي چې کال 2008 کې د اټک سیمې څخه پاکستاني طالبانو د پولند یو کپنۍ یو کارکونکی انجینیر تشتولی او څو میاشتې وروسته بیا ترې سر پوست کړی وو. افر درازنده په تېر شویو وختونو کې یوه پرامنه او آرامدې قبایلي علاقه شمارلې کېده خو ضربې عذب عملیاتو څخه راپه دېخوا په یادې علاقې کښې په تندروي پیښو کې زیاتوالی راغلی او تېر کال هم د اف سي درې کسان د نامعلومه کسانو لخوا تښتول سوي وو چې وروسته بیا د تاوان په غرض پرېښودې شوي وو. که څه هم د دواړو پیښو ذمواري کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو په کراچۍ کې تېره ورځ د پولیسو افسر ډي اس پي وژل کېدو ذمواري د پاکستاني طالبانو دوو بېلابېلو ډلو لشکری جنگوی العالمی او جماعت الحرار پر غاړه اخیستی. جماعت الحرار ډلې بیان احسان الله احسان میډیا ته ویلي په غلنۍ سیمه کښې درې ورځې وړاندې تر سره شوي برید کې پوځي چارواکو د په لسګونو شمېره کسانو ته نقصان اړولی او پوځي دعوې یې ردې کړې. په دې برید کې پوځ بیان د ادارې آی ایس پی آر ویلي وو نږدې د اف سي ځواک دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي. آی ایس پی آر ویلي وو په جوابي کاروایۍ کښې څلور وسلهوال هم وژلې دي. احسان الله احسان په عامو خلکو ږغ کړی چې حکومتي ودانو او چارواکو ته د نږدې نه ورځي او د دوی لخوا په کلک هدف دي. په کراچۍ کې تېره ورځ وژل شوی د احمدي فرقې تنظیمواري هم لشکر جنگوی العالمی پر غاړه اخیستی. جماعت الحرار او لشکر جنگوی العالمی دواړه هغه ګوندونه دي چې پاکستانی حکومت لخوا یوه میاشت مخته کل عدم یا له قانونه ګرځول شوي دي. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خپل ترکمنستانی سیال قربان قلی دردی محمدوف سره د اقینی بندر ریل پټلۍ پرانیسته وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د اقینی بندر نښلول د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو آسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ستر ګام دی. بشپړ حال له کابله د حقمل روان په راپور کې.
نږدې د 200 کلو ځنډ وروسته یو ځل بیا د افغانستان د سوداګرۍ مالونو د لیږ رالیږ په هدف د اکیانې بندر د ریل پټلۍ له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښنول شوه. د اکیانې بندر د اورګاډي پټلۍ چې نن د دوشنبې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو لخوا یې پرانیسته وشوه، په اړه یې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني داسې وویل. دای وای دی آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د اکیانې بندر نښنول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پرمختګ او د آسیایي هیوادونو لپاره د براعظمي اقتصاد د ایجاد لپاره ستر ګام دی. همداراز د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ په پرانیستلو سره افغانستان د اقتصادي انزوا څخه د وتلو په حال کې دی. دای وای افغانستان باید له اقتصادي انزوا څخه راوځي او د یو یا د دوو هیوادونو پورې تجارتي اړیکې محدودې نه وي. زموږ اړیکې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره باید نورې هم ټینګې شي. د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې د اکیانې بندر پرانستنه د اقتصاد د پرمختګ لپاره ګټور ګام بولي او زیاتوي چې د ریل پټلۍ له لارې به افغانستان له ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې له لارې له اروپایي هیوادونو سره نښنول کیږي. په اړه یې ډیوې ته توفیق دوري داسې وویل. د دوري په وینا له آسیایي هیوادونو سره د ریل پټلۍ نښلول ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. تجارتي مالونه د صادراتو وارداتو په لګښت کې 40% کموالی راځي او تر څنګ یې د نورو هیوادونو تجارانو ته په افغانستان کې پانګې اچونې ته بشپړه زمینه برابرېږي. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ چې 6015 کیلومتره اوږدوالی لري 3.5 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د دې پټلۍ لومړی کارونه په 2013 میلادي کال کې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و چې نن یې په رسمي توګه پرانیسته وشوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو د خبرونه روانې دي. د دې خبري خبرونه ورسره به بازار پروګرام یې څنګه چې تاسو په دې بازار پروګرام کې موږ تاسو لپاره اقتصادي موضوعات وروړو. او نن په افغانستان کې مهمه پرمختیا داره چې ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د وړمبني پاټلې چې کوم لاین دی د هغه د پرانست شوې ده، په دغه باندې به تاسو سره خبرې ترې کوو. نور د افغانستان کې اقتصادي لارو باندې او د هغه په اهمیت باندې به خبرې ترې کوو د ډیو ریډیو سره اوسه.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نن د ګلو ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې 23 نیټه د وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن نیمې په کابل کې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار یو لسنیمې بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه نوشر روان کلندر
او زه مجاهد جواد.
یو ځل بیا غوښ شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
امریکا د پاکستان د پوز نوی سر لخکار جنرال قمر جاوید باجوه ته هرکلی ویلې او هیله څرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي.
امریکا به د پاکستان سره د تراګری په ضد مبارزه کې وژه په وژه ولاړوي، خو باید چې پاکستان خپل خاوره د نورو هیوادونو په ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اور گاډي لارې وړومبې برخې پرانسته شوې. د ترکمنستان ته په دوره افغان ولس مشر وای د رسد لارې پرانستل به د سیمې د پرمختګ سبب وګرځي.
دی آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د یکیانې بندر نکنول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پرمختګ لپاره ستر ګام دی.
او په سوریه کې روسي پلوا حکومتي سرتیرو له مخالفینو څخه یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي، خو وسلوالو مخالفینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
امریکا په پاکستان کې د پاوز د نوی سر لخکر د ټاکنې هرکلی کړی او ژمنه کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې به له پاکستان سره بشپړه مرسته کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې پاکستان باید پرې نږدي خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. وزیر اعظم میا نواز شریف د جنرال راحل شریف له تقاعد کېدو وروسته جنرال قمر جاوید باجوه د پاوز د نوی سر لخکر په توګه وټاکه. نوموړی به سر له سبا په رسمي توګه خپله دنده پیل کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت نوی مالیاتی ایوارڈ اعلانولو کې ناکامه شوی. نن اسلام آباد کې د ملک د وسیلو ویش لپاره غونډه د خزانه وزیر ساکډار مشرۍ کې شوی او د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د ویلي چې د صوبو مشرانو ته ویلي شوی دی د دسمبر 10 نیټې پورې د خپل وړاندیزونه راوړي، بیا به ان ایف سی ایوارڈ اعلان کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د اقینی بندر ریل پټلۍ پرانسته وکړه. افغان چارواکو ویلي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ به افغانستان د سوداګرۍ او مسافرو د تګ راتګ په برخه کې د ترکمنستان له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د اقینی بندر نښلول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو آسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی.
د افغانستان د حج او مذهبي چارو وزیر عبدالظاهر حقانی وایي سفر امریکا ته ویلي دي ننګرهار ولایت کې د سلور ولسوالو کې د داعش ډلې 15 دینی مدرسې موجود دي چې پکې نظریاتي او پوځي تربیه ورکوي. د دغه ولسوالو نمونه نازیان، حچین، کوټ او هسکمینه یاد کړي.
ترکیه وایي داسې شک موجود دی چې داعش د سوریې په شمالي برخو کې ترکی پلوي یاغیانو باندې کیمیاوي وسلې کارولي. د ترکیه پوځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې په 22 یاغیانو کې داسې نښې نښانې لیدل شوي چې ګواکې په دوی باندې د کیمیاوي ګاز استعمال شوی وي. ټپیان د ترکیه پولې ته څیرمه د خلیج خار ته د درملنې لپاره استول شوی دي. خبر جاتوي په سوریه کې د 2011 میلادي کال یعنې د جګړې د پیل راهیسې د کیمیاوي وسلو د کارولو ډېرې پیښې لیدل شوي چې له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده.
مطبوعاتی رپورٹوں وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان نه انډونیشیا ته تلونکي د هزاره قبیلی خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. نه خپل بچي په سکولونو کې هلته داخلول شي او نه په آزادې سره سفر کول شي.
د سوری دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د الیپو خار په ختیځو برخو کې د مخالفو جنگیالیو په وړاندې یو شمېر بریاوې ترلاسه کړې دي. د سوریې پاوس د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې د الیپو خار د مخالفینو له منګولو څخه آزاد کړي. د الیپو په اړه نړیوالې اندېښنې هم زیاتې شوې دي ځکه دغلته کابو 2.5 لک ملکي وګړي د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي چې دا مهال کافی خواړه او درمل هم په واکې نه لري. دولتي رسنۍ سنا وایي چې تازه تازه یې له مخالفینو څخه د سخور په نامه سیمه نیولې او بیا یې له ماینونو څخه هم پاکه کړې ده.
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې ردرغلي تورونه لګولې دي او په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي په ورجینیا، نیو هیمشر او کالیفورنیا کې اوټونو کې سخت درغلي شوی، خو د کالیفورنیا سیکرټري آف سٹیٹ الیکس پاڈیلا د ٹرمپ تازه تورونه بی بنیاد او غیر زموارانه بللی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو اوس نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې ګورو چې نن سم موجود ډیو ریډیو همکار مختار خلیل راغست.
د مشرق وسطا په دوه لویو اسلامي ملکونو عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د خلافت اسلامیه د احیا لپاره د آی اس آی اس یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته تحریک د سیاسي الوزلو او د جنگي عملیاتو په څنګ کې د سلفي اسلام اصطلاح په خبرونو او مطبوعاتو کې په تکرار سره استعماليږي. د امریکای مشهورې هفتېدي مجلې اکانومست خپل یو تازه غنه کې د یورپ اسلام او د اسلام د سلفي مسلک د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سلفی مسلک اسلام اصطلاح نن سبا په یورپ کې د اسلام د یو خونړی مسلک په معنی کې استعمالیږي. د مثال په توګه د جرمنی په هیسی صوبه کې جرمنی حاکمانو تندرو مسلمانانو پسې د لټون په سلسله کې په سیمه کې د یو جماعت په شمول د مسلمانانو په 15 نورو ودانو چاپی وهلی دي. د سلفی مسلمانانو په نوم تندرو مسلمانانو پسې په ګرد جرمنی کې د تیرې هفته نه چاپی وهل شروع شوی دی. جرمنی حاکمانو د نومبر په 15 تاریخ په قول د دوی یو سلفی تنظیم هم غیر قانونه ګرځولې دی. دغه تنظیم د ټرو ریلیجن یا د ریټ په نوم یادېدو. دغه تنظیم به په ګرد جرمنی کې د قران پاک نسخه په خلکو باندې تقسیمولې. دغه شان په فرانس کې هم سلفی لفظ یا سلفیان د انتهایی سرتی د مسلمانانو لپاره استعمالیږي. د فرانس سوشلیست وزیر اعظم مینوئل والز خپل یو بیان کې خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې سلفی مسلمانان اگر که د فرانس د مسلمانانو په آبادۍ کې ډیر کم شمیر کې دي، خو د نورو مسلمانانو په نسبت د دوی اواز او تعلیمات ډیر اثرناک دي. اکانومست خپل مضمون کې زیاتی چې عام طور سره ټول مسلمانان سلفیان یادیږي. دا لفظ د هغو مسلمانانو دپاره استعمالیږي څوک چې پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د مسلمانانو د شروع کل سره ډیره مینه لري او انتهایی احترامی کوي. خو په اصل کې نن سبا سلفی لفظ د هغو مسلمانانو دپاره استعمالیږي چې د دوو قدامت پسند مسلمانانو مفکرینو ابن تیمیه او د محمد ابن عبدالوهاب پیروکار دي. د دې مسلک پیروکارو ته د دوی ناقدین وهابیان هم وایي. اکانومست خپل مضمون کې نور لیکي چې د مشرق وسطا په مختلفو ملکونو او خصوصا په مصر کې موجود اخوان المسلمین هم د سلفی مسلک د اسلام او د دې مسلک د عالمانو د تعلیماتو نه متاثره سیاسي او مذهبي ډله ده. د اخوان المسلمین د بانی د حسن البنا په نیز د مسلمانانو شروعي ډلې او د هغې وخت مسلمانان بې مثل مسلمانان او شخصیتونه دي. په مصر کې د اخوان المسلمین سیاسي مخالف او مذهبي ډله النور هم شته. النور سیاسي ډله په کال 2011 کې اسلامي دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ پیداوار دی. اخوان المسلمین سره د النور اختلافات زیاتره سیاسي دي او هغه دا شان چې اخوان المسلمین شیعاګان مسلمانان تصور کوي او شیا ایران سره ښه تعلق ساتل غواړي هر کله چې النور مشران ټول شیعاګان منکرین تصور کوي. اکانومست مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې آیا د فرانس او جرمني سیاستدانانو لا د سلفی یا د سلفیانو په صحیح مانو کې پیژنګلو پکار ده او کنه. د دې په جواب کې مجله لیکي چې دوی له دوی پیژنګلو ډیره ضروری ده او په سلفیانو او ترهګرو کې ورلا فرق کول لازمه ده. د مثال په توګه برطانیه کې د سلفیانو په جماعتونو کې اگر که قدامت پسند تعلیمات ورکول کیږي، خو دغه خلق او د دوی تعلیمات ترهګرۍ سره هیڅ قسم تړون نه لري.
سوریه کې روسی پلاوا حکومتي سرتیرو له مخالفینو څخه یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي، خو وسلوالو مخالفینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې د روسی حال په اړه د کلیم افضل راپور ته پاملرنه وکړئ.
د شام په حلب خار باندې شامی عسکر او د روسی جنگی جازونو حمله هم هغه شان دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د حلب په شرقي برخه کې شامی عسکر یو بل ضلعه هم نیولې. جبل بدرو هغه ریاشي علاقه ده چې شامی عسکر د داوو تر مخه دا وخت حکومتي واک لاندې راوستي شوی. خالی پر ورځ هم شرقي حلب کې شامی پوز د یو سخت جګړې رستو مساکان حنان او سیمه خپل ولکې لاندې راوستي و. د شامی عسکر لخوا د تازه ګټې د حلب یاغیانو لپاره د رصد او کومک لارې ختمول دي. یو خوا دا تازه پرمختګ روان دی، نو بلخوا جګړې له امله زرګونو شمېر کې دغو سیمو نه خلکو کډې کول شروع کړي دي. کال 2012 وروستو دا اولنی ځل دی چې شامی پوست په شرقي حلب برخو کې تر دومره لرې پورې رسیدلی چې دا وخت شرقي حلب مرکز نه یوازې نیم میل په فاصله د یاغیانو په ضد بمباري کوي. په شرقي حلب کې که یو خوا شامی عسکرو عملیات پیل کړي، نو بلخوا د کردو وسلوال هم په دې جګړه کې برخه اخلي. د چا مفادات او مقصد خپل ځان لپاره خپل واک سیمې نیول دي. د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله د سیرین ابزرویټری معلوماتو تر مخه د کردو ډلو هم بوستان الباشا علاقه قبضه کړي او زرګونو شمېرې کې عامو خلکو دغلته نه هم کډې پیل کړي، ولې چې دغه سیمې د کردو اکثریت لري. په حلب خار په جګړې کې د شامی عسکرو مرستې که یو خوا روسي جنګي جازونو لخوا کیږي، نو بلخوا شیعه وسلوال د لبنان، عراق او ایران نه هم ورته امداد لپاره راغلی. دا وخت د حلب په هغو علاقو کې چرته چې د باغیانو قبضې دي نږدې 2.5 لک خلک ګیر دي، څوک چې د ژوند بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. په سماجی ویبپاڼو د شرقي حلب خار خلکو داسې پیغامونه شریک کړي چې وایي د حکومتي عسکرو بې رحمه بمبارۍ د یری له وجې دوی اخوا د یاغیانو جورو علاقو ته ورداخل شوي چې ځان بچ کړي. تیر زیارت پر ورځ هم ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په حلب کې حالات دومره خراب شوي چې ژوند سره تړلی د هر یو سیز بحران پیدا شوی، چې په کې د ټولو اول هسپتالونه دي کوم چې حکومتي عسکرو لخوا تبا شوي دي. د شام مدني حکومت یوې ډلې چې وایټ هیلمټس په نوم یادیږي په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې حلب خار به د مرګ سره مخ شي. د شام ریاستی میډیا د شامی پوز ګټې تکراروي او وایي چې مساکان حنانو او جبل بدرو نیولو وروستو شامی عسکر دا وخت سنجور ته ورداخل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ایجنسۍ ویلي دي چې په شام کې دا وخت 15 لک ماشومان د مرګ د خطرو سره مخ شوي دي. د یونیسف مشر ډایرکټر انتونی لیک مطبوعاتو ته وویل چې ماشومان وژل کیږي او جوبل کیږي، او دا ماشومان دومره یری اغیستی دي چې سکولونو ته هم نشي تلی او لوبې هم نشي کولی. خوراک دومره کم دی چې گزاره یې ګرانه ده. د یونیسف ډایرکټر زیاته کړه چې د ژوند تیرولو دا څه طریقه نه ده چې یو شمیر پکې هر ورځ وژل کیږي. د حلب خار په یوې کلیوالې سیمې کې تیره ورځ هم لس عام ملکی وګړي د شامی عسکرو او روسی بمبارۍ له کبله وژل شوي دي. بلخوا شمالي شام نه راغلي راپورونه وایي چې داعش لخوا په یوې کیمیاوي حملې کې د ترکیې په مرستې د شام حکومت مخالفه 2 وسلوال جوبل شوي دي. د دې خبرونو تر دې وخته پورې آزادو ذریعو نه پخلی نه دی شوی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او بوزو مو د پاکستان سر خار اسلام آباد ته چرته چې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشوره کې د مرکز او د صوبو د استادو یو غونډه شوې د دې لپاره چې کم د مرکزی وسایلو ویش ته په هغه باندې یو موافقه ته ورسی، خو بیا هم دې سم موافقه ته نه دی رسیدلی او نوې مالیاتي ایوارډ نه دی اعلان شوی. په دې اړه باندې رپورټ راکوي د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه.
د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د خزانې وفاقي وزیر وویل چې دوی نن د صوبو او مرکزی حکومت لخوا د نوې مالیاتي کمیشن په اړه تیار کړی شوی رپورټونو جاج اخیستلې دي او د راتلونکي میاشتې په اخره کې به دوی یو ځل بیا کینی او تمه ده چې په دې غونډه کې به د صوبو او مرکز ترمنځ نوې مالیاتي کمیشن باندې اتفاق وشي.
تو انشاءالله 10 دسمبر تک وہ رپورٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں این ایف سی نئے اوارڈ کے حوالے سے اس کمیشن کی میٹنگ ہوگی.
دی وای چې صوبو ته خپل حتمی رپورټونه او تجاویز مکملولو لپاره اضافي وخت ورکړی شوی دی او دراتلونکو میاشتې لسمې نیټې پورې به دغه اضافي تجاویز لواندې کولی شي. په دې موقعه د پنجاب د خزانې وزیر او د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا نمایندګانو د خزانې د وفاقي وزیر د خبرو پخلی وکړ. خو په دې غونډه کې شریک د خیبر پختونخوا نماینده پروفیسر ابراهیم دا هم په ګوته کړه چې نوې مالیاتي کمیشن په اعلان کې راغلی خنډ د وجې د دوی صوبې ته سخت تحفظات دي او پروفیسر ابراهیم زیادہ کل چی دوی دا معاملہ ننے غنڈا کی ہم راپورتا کڑے دا.
اس وقت تک نئے این ایف سی ایوارڈ کے آنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ ہم نے اپنے تحفظات اور تشویش کا اظہار بھی کیا.
دے وائی چی تمدہ چی دا مرکز او صوبو ترمن زبا دا انصاف سر دا وسائلو دا تقسیم پا آڑا کامی مالیاتی کمیشن اعلان کولی شی. سرګند دی وی چې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم په اړه اخیری مالیاتی کمیشن کال 2009 کې اعلان شوی و چې تر مخه د مرکز او صوبو ترمنځ قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه 50% نه 55% ته رسولو منظوري ورکړې شوی و. د دغه مالیاتی کمیشن میاد تیر کال د جون میاشتې په 13 نیټه پای ته رسیدلې دی او د دې د لاندې د مسؤلیتو په مت کې راغونډېدونکو روپو کې د پنجاب ایالت برخه تر ټولو زیاته یعنی 55.4% ټاکلې شوې ده او هم په دې مت کې د سند برخه 43.55% د خیبر پختونخوا 14.28% او د بلوچستان 9% مقرر کړې شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکو مالیاتي کمیشن کې قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه تر 80% پورې رسولو مطالبه کوي او صوبائی حکومت د وسایلو تقسیم د آبادی د بنیاد په ځای د غربت په اساس کولو غوښتنه هم کوي. دغه شان بلوچستان ایالت غوښتنه کوي چې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسایلو تقسیم کې د آبادی سره سره د یوې صوبې رقبه هم په پام کې ونیول شي او سند ایالت راتلونکو مالیاتي کمیشن د لاندې صوبو ته په خپل سر د مسؤلیت راغونډولو اختیار ورکولو مطالبه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوې پالیسی چې کوم د اعلان کړې ده. ځوانانو لپاره په دغه نوې پالیسی کې سدي راځي چې د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه کوم رپورټ تیار کړی دی وویرو او ځان ترې خبر وکړو.
د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي صوبائی حکومت به د ځوانانو لپاره د ځوانانو مرکزونه جوړوي. د سره سره به د هغوی د خیر خیګړی او د ترقۍ لپاره بیل یوت ډایریکټریټ هم قائم کوي. مستر هال کې د صوبې لومبي یوت پالیسی کې د ځوانانو د خیر خیګړی او د ترقۍ لپاره د دغه ګامونو په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک صدا ویل.
اور 2015 میں رقم بڑھا کر 5 کروڑ کر دیے. اس کے علاوہ جواب مرکز کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. نوجوانوں کے لیے ایک علیحدہ یوتھ افیئر ڈائریکٹریٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یوتھ اپنے ڈائریکٹریٹ میں جا کر اپنے مسئلوں کو حل کر سکے.
دوی زیاته کړه چې د ځوانانو د ترقۍ او د خیر خیګړې لپاره دوی یول د ځوانانو لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام کې د 2 کروڑ نه پیسې 5 کروڑ ته کړی دي او د 1 ارب سره به دوی د ځوانانو لپاره مراکز یا جوان مراکز هم جوړوي او یو بل بیل یوت افیرز ډایریکټریټ به هم قائم کوي چې د ځوانانو په امور به کار کوي. د دې نه علاوه به د سلو پورې د لوبو لپاره میدانونه هم د سکولونو سره او د دې نه علاوه جوړیږي. دوی ویل چې داسې چې د صوبه خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل میعاد مکمل کوي نو په دې صوبې کې به د سلو پورې غټ د لوبو میدانونه وي او په دې کې به ځوانان لوبې کولی شي. دوی ویل چې صوبایي حکومت د مالی مشکلات نه باوجود د ځوانانو لپاره دغه هلې ځلې جاري ساتلې دي. د یوت پالیسي د دغه پرانستې په موقع د کالجونو او یونیورسټو ځوانانو او جینکو هم خپل صدا رائے وړاندې کړه.
زما نیم هینا نیاز دی اور او جی بالکل ډیفینیټلی فائدہ به وی. یوت همیشه نظر انداز شوی دی ډیفرنٹ دغه باندې اور زمونږه چې کوم سرمایه دا مین لیوم یوت دا. یوت کو غواړي یوت کې ډیر پټنشل دی ډیر انرژي دا نو کاغه دا مونږ خص چیزونو کې یوټیلایز کو نو ډیفینیټلی چې دی آؤټپوټ به ډیر زیات زبردست دی.
جی زینب ظاهر مینوم دی او جی بالکل فائدہ به وی زکه چې اوس پوری مونږ نه کتل څه دومره بونه پالیسیانی نه وی نو اوس مونږه کتو ډیر ډیفرنس
را. زما احمد زیب نوم دی جی اور پښو
یونیورسٹی کی سبق ہے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی یہ جیٹ ٹول کی پہلے خبر ہو چھ ماده کما خول کی دی چھ کم خبرو کا یو وعدو کا منسرہ اور اغا د ایمپلائمنٹ کا چھ کم نوی کول دے اغی د پارا بچ ان شاء اللہ جس سنگ دی سبقونه پوری شی اور یوخ ماحول کی بور تو یوخ ان شاء اللہ نوکری ملاوی گی یہ جی د خبر چھ دے رہے درست ہے
کرنٹلی ماں ایم ایس کمپلیٹ کو چائنا نا ریسرچ ایم ایس ماں کمپلیٹ کو زوانانو دا پارا خو یو پالیسی لانچ کول دا پخپلا یو غٹا خبر دا او مونگ واڑو چی یو دا سی پالیسی او دا سی سٹیپس واخلی گورنمنٹ چی اغیب دا فیوچر بارا کی دا نوجوان سوچ پہ اکڑے شی دو کالا زخپلا فارن کی باہر ماں تیر گرو چی دو کالا پس در آلم ماں دا سی خاص فی الحال چینجو نکا تو خوچ سنگ دوی وی چی مونگ چینج پا بنیادی سا ترا وستل غاڑو ڈاریک سڑکونا ٹرانسفارمر وغیرہ نہ لگو مونگ بنیادی چینج چی آغا پالیسی وی ہیومن ڈیولپمنٹ دوی خبر کئی آگے حوالے سر دوی فنڈنگ کئی لگیا دی اسکول سسٹم کالج سسٹم دوی بہتر کڑے دے واقعی بہتر کڑے دے خدا نورم بہتری غواڑی
د ځوانانو تر مخه تر اوسه حکومتونه د ځوانانو په حق لا پالیسی نو وړاندې کړي نو که نو سه هم اونشو دوی غړي چې د دې پالیسی مخې ته راتلل هم یو ښه ګام دی د غونډې په اخره کې دغه ځوانانو او جنکو د سندرو او موسیقي نه ډیر خوند هم واغستلو صادق قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو
نوردن کو د پاکستان په چمن کې لیوی خوا د ژمی سړې هوا د ځای خلکو ژوند تریخ کړي او لبلې خوا د لرګیو بای هم زیاتې لوړې شوې دي. د ډیبی خبريال نعمت الله سرحدی په سیمه کې ل یو شمیر خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی ستونزې په دې راپور کې راټولې کړې.
د بلوچستان ایالت شمالي منطقې دا وخت د سخت یخ لاندې راغلي دي چې دغه د یخ کچه زیاتې دو سره د ژمي بارانونو د نه کېدو له وجې سیمه یو طرف ته د زیاتې وچکالۍ سره مخامخ ده، خو بلې لوري ته و عامو خلکو ته د سوزونکو بوټو په حاصلو کې هم ډېر زیات مشکلات ورپېښ دي. عادي خلک وایي چې په دغه زیاتره پښتني سیمو کې د ګیس سهولت نشته، ځکه چې خلک پر بوټو او لرګو باندې انحصار کوي، خو د هغه بایې هم ډېر زیاتې لوړې شوې دي. دغه سوزونکي بوټي چې زیاتره د پنجاب او سند څخه دلته راوړل کیږي،
دلته به دغه یخ نه دی، دا یخ چې جوړ سول دغه د ډېرې پریشادي و، دغه بوټي ډېر پرشپړنی سوه شپږ سوه شپږنی سوه دغه ناوده بوټي نه دي چې پنجاب یې راوړي، دا پنځه نیم سوه روپۍ باندې د بوټو مړ ډېره کاخچه ده، او یخونه خو نه دي راغلي، که یخونه راځو د دې به دا نوره ګراني جوړه شي، دغه دا بوټي به نور وروسته ګرانه دا بوټي باندې موږ ډېره پریشانی ده، کاروبار نشته، موږ دغې مرګ د مزدور کار خلک دي
او پروشه کال بټه ارزانه وسش کال چې دی بټه یو دم یخصلو یو دم ګران سره پروشه کال په 1500 روپی منولو وسش کال تقریبا 200 روپی ته من رسیدي دا بټه چې د پنجاب پر روان د کر لرګي دی، بس د مژانو بیا وس دا دغه کوم تولوم بیا اریا والا لوړم په 75 روپی باندې 50 روپی باندې اریا والا رکیه بیا ګوټکی جن را جوړی، بس موږ دغه ګوټکی وړو کوته
د سوزونکو بوټي بای لوړې دو سره د کویلې بای هم لوړې سوي دي. یو کویلا خرڅونکو وای چې وس د سوزونکو بوټو ترڅنګ ادي خلک وس پر دغه کویلا انحصار کوي، خو دغه بای هم لوړې دي.
دغه سکار نه دي چې لوړې چې د زیاتره بازار لزی په بازار کې هلته په دکانو کې په سیرو خرڅیږي په 500 سپی کیلو دي، په بوټه وس نه خرڅیږي، بوټه ګران دي، موسنزلی پکې دا غریبان خلک سنزلی پکې دا
پسمه کې دغه روان و چې تل عمل موسمي نه جوړې هم ډیر زیاتې امسي وي دي، چې ادي خلک په زکام او د غاړې او د سترګو په نه جوړې کې اخته ډیر زیات لیدل کیږي. د مکمه موسمیاتو په هان وای چې دغه روان و چې په نړۍ کې د هغه موسمي بدلونونو اثرات ښکار کوي، چې دا وخت دغه سیمه هم په خپل لپیټ کې اخستې ده. د دغه موسمی بدلونونو د پاره عالمی نړۍ غونډې د ملل متحد د چوکاټ لاندې وسوې، چې زیاتره دولتونو د دغه موسمي اثراتو څخه د بچاو تدابیرونه نیولی دي، خو په پاکستان کې دغه رنګ هیڅ قسمه تدابیرونه نه لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
او تاسو ته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه د یو اهم غړي د ګلمراد خالیموف په بابلا د اهم معلوماتو په ورکولو د 3 ملیون ډالرو د انعام اعلان کړی دی. ګلمراد خالیموف په کال 1915 کې تاجکستان کې زیږیدلی دی. د تاجکستان د خصوصي عملیاتو د محکمې کرنل پاتې شوی دی. دی په پولیس کې کمانډر هم و. دی اوس په دولت اسلامیه کې شامل شوی دی او دولت اسلامیه له جنګیالي برتی کوي. د کال 2015 په مئی کې د 10 منټو په یو پروپیګنډا ویډیو کې دا خبره منلې ده چې دی دغه ترهګر ګوند له جنګیږي او عامو خلکو ته غږ کړی دی چې د امریکې، روس او د تاجکستان خلاف خونړۍ حملې کوي. امریکې د کال 2015 په ستمبر کې خالیموف یو خارجي ترهګر اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو هم دی د کال 2016 په فروری کې یو ترهګر نامزد کړی دی. دی د تاجکستان حکومت مفرور هم دی. انټرپول د کال 2015 په جون کې د پسې ریډ نوټس اخکې دی او غړي ملکونه خبردار کړی دي چې دی یو مفرور دی او تاجکستان ته د حواله کولو لپاره باید چې ونیولې شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شعبه په کال 1940 کې جوړه کړې شوې ده. دغه نیټې نه راپدې خوا دې شعبې د اتیو نه زیاتو اغو کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ادا کړی دی، چا چې د ترهګرو په نیوو کې یا د ترهګرۍ په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. که چاته د ګلمراد خالیموف په باب لس علم وی نو د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ویب پاڼه یا د انفو ایٹ ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دی. ډیو ریډیو دا خبری خپرونې روانې دي او اوس به 5 منټه خبرونه نور وي. یو د هغې وروسته بازار پروګرام وي. نن به بازار پروګرام کوربه وي پیروز خان صاحب. افغانستان او ترکمنستان ترمنځ چې د نوې پاټلۍ کومه لاره خلاصه شوې ده او دغه شان د افغانستان نه نور اقتصادي او معاشي لارې چې کوم دی هغې باندې به خبرې اترې در سره کوي، میلمانه برا سره شریکیږي. د ریډیو دا خبرونه روانې دي. لا سره اوسئ.